صاحب سلام بازم.
ډېر مننه مرزبان صاحب. ستړی مشه قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د جوجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د دې یو نورو راپورونو تر څنګ ونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغه پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند تر سره کیږي. د غور او بغلان سیمیزو چارواکي د واندازه مخدر موادو د نیولو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغه پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند تر سره کیږي. د یاد وزارت وایي جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي رادیو ته وویل پوځي موټر باید سم وساتل سی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې نه وړه استفاده ترې وکړي.
اوس وسایت بیل دینه چې کوم موجب یا په ماین والوزی او یا کوم ریسورس پوره شي یغی سره سسی بر خود نکیږي او سایت ټول ساتل کیږي او که څوک ونه ساتي هغه نه قانوني پښتنه کیږي سرانوالي ته معرفي کیږي که څوک ورسره سطحي برخورد وکړي.
جنرال وزیر ویل تر 2009 میلادي کال پورې ځینې پیښې لیدل سوې چې پوځي موټر سم نه ساتل کېدل، خو د خبره اوس د نوي مقرراتو له مخې په سرغړونکو قانون تطبیق کیږي. د غور او بغلان سیمې چارواکي د یو اندازه مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. د دغو مخدره موادو اندازه نږدې 1500 کیلو ګرامه بلل سوې ده. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادر پرون ازادي رادیو ته ویل دوی ته د رسیدلو معلوماتو له مخې 1500 کیلو ګرامه مخدره مواد رواني نیول سوې دي. د غور مخدره مواد سره د مبارزې مدیر نور الدین شریفي بیا د یاد اندازې مخدره موادو د نیولو خبر ردوي. پولیسو ویلي تیره اونۍ په غور کې لسل کیلو ګرامه مخدره موادو سره یو ځای دوه تنه قاچاقبر هم نیولی دي. خو د بغلان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال امیر ګل حسن خلوای پولیسو پرون یو ورده کورولا موټر نیولی چې پکې او کیلو ګرامه هیروین او لس کیلو ګرامه چرت ځای پر ځای شوی وو. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم باندې لازمبابي الف ټیم سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د کرکټ برمرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل تمه ده دا لوبه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د حراري په کرکټ سټیډیم کې پیل سي. د افغانستان ټیم وړم ورځ په لومړۍ لوبه کې په 5 وکټو زیمبابي الف ټیم مات کړ. د افغانستان او زیمبابي د کرکټ الف ټیمونه ټیمونو ترمنځ لا دی 5 ورځنۍ لوبه ورسته به د دواړو هیوادونو ملي ټیمونه د فبرورۍ په 14 خپل یو ورځنۍ نړیوال لوبي پیل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو جزئیات نه دی روښانه کړي. د روسیې جمهور ریاست ماڼۍ کرملین بیا په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو فضا د امریکا او روسیې د اړیکو له ښه کولو ښکارېده. د ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ په روسیې د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په روسیې باندې عمدتاً د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې په خاطر بندیز لګولی وو. په بیان کې راغلی چې دواړو جمهوری سانو په سوریه کې د اسلامي دولت ضد عملیاتو لپاره د امریکا او روسیې همغږي غوره وبلله. خو د ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری بیسکوف انټرفاکس خبری آژانس ته ولیدي چې ټرمپ او پوتین په روسیې د امریکا د بندیزونو د اسانه کولو په سر خبرې نه دي کړې. اخوا د امریکا د ولسمشر ویان شانسپای سره ولیدي چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو مخکې په ټلیفون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم 45 دقیقې خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت اجرایي فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شوی د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو او له همدغه هیوادونو د امریکا د گرین کارت لرونکي تر 3 میاشتو امریکا ته له ورتلو مناسب دي. ډونالد ټرمپ په پینډاګون کې د جمعې په ورځ په دی اړه وویل
دا امریکا ته د بهرنیو تروریستانو د راتګ د مخنیوي او د ملت د خوندیتوب لپاره ده. موږ ټول پوهیږو چې دا څه معنی لري. د امریکا متحده ایالاتونو ته د بهرنیو تروریستانو د راتګ مخنیوي
د ټرمپ دغه اجرایي فرمان د بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې د ایران تند غبرګون پارولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی هم له امریکایانو سره ورته چلند کوي. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون یو اضطراري حکم صادر کړی چې پر اساس یې امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورټ کولو منع کوي چې په قانوني ویزې متحده ایالتونو ته ورغلي وي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شویو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز ولري. د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د مهاجرت د نویو مقرراتو له عملي کېدو وروسته په 23 ساعتونو کې 109 تنه نه دي پرېښودل شوي چې امریکا ته داخل سي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو مناسبي بلنه ورکوي چې کاناډا ته ورسي. ترودو پرون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر مهاجرو د موقت بندیز په غبرګون کې وویل هغه کسانو ته چې د تعقیب، ترور او جنگ له لاسه تښتي کاناډا ستاسو عقیدې ته له پامه پرته هرکلی وایي. د صدر اعظم دفتر وویل چې دوی په پام کې لري چې له ټرمپ سره د کاناډا د مهاجرت د پالیسۍ د بریالیتوب اړه خبرې وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ وروسته له دې د دغو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د په حکم د او اسلامي هیوادونو اتباعو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سر غبرګونونه او پارېدل. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په دغه او هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي. ورپسې به د متحده عربي اماراتو ولیعهد محمد بن زید بن النهیان ته ټلیفون وکړي او تر ټولو وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وای د خپل پوځي تجهیزاتو ترمیم ته اړتیا لري.
منګ نه یوازې چې د حمله ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لري، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لري.
د جوجان پخوانی والی وای د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د پوهنې وزارت وای د بستونو د نه منظورې دوله کبلې ستونزې زیاتې شوي.
څکل د فار شپال زر بستون ته اشد ضرورت لري.
د نورستان د سولې د کمیټې سرپرست وای له هغو کسانو سره ژبنې نه عملي کیږي چې له جنګه لاس اخلي.
وادي وی وادي وی نه پروژه شته، نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ به ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پوځي وسایتو د ترمیم فابریکو ته جدي اړتیا ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل موجود ورکشاپونه کافي نه دي او اړتیا ده چې د ځمکنۍ او هوایي قوې د وسایطو او الوتکو د ترمیم پر مختللي ورکشاپونه جوړ شي. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغراوال موټر او پوځي الوتکو شته ترمیم خانه کافي نه دي او اړتیا لیدل کیږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل ک پرمختللي ورکشاپونه په دننه افغانستان کې پرانیستل شي د پوځ په لاره پیوړی کولو کې به موثر رول ولوبوي.
په رښتیا باندې منګ نه یوازي چې د همویو د ترمیم لپاره قوي او ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لري، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغه څه کوچنۍ فابریکې جوړې شي، دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو، خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر ویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کیږي، خو بیا هم د خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغراوال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت وایاندا ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغراوال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله موهب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنیو زغراوال موټرو هموی د تولید له کارخانه لیدنه وکړه او دا غوښتنه د هموی زغراوال موټرو له تولیدونکو شرکت کړی ده. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوځي وسایتو د ورکشاپونو پرانستل د پوځ لپاره ګټور بولی او وی ان باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شي. وای
چې واسطه په دې کم جزئي چې یانو باندې له کار لویږي او هغه بیا کبال تزي دا یو خونه ده، دوه خونه دي، درې خونه دي، پر لبسې به کبال تزي او نوی به چې مونږ اخلو او خوري پیسې په کار لري. نو که چې دا ترمیم نشي او وړو وړو دغه زه باندې دا خبر تلاری سي، نو واضح خبره ده چې چی وفات سي. نو ورکشاپ دي ترمیم حتمی ضرور ده، غیر لید کنه ورکشاپ دي فابریکې ته ترمیم حتمی دا بعد لا اوله لواسطه سره راشي، په دې خاطر فابریکې ډیره ضرور ده.
د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د افغان پوز غراوال موټر تر 15 اتیا سلنی پوری تکمیل شوی، خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایی برخه کې پوزي هلیکوپټرو او لوټوکټه ارتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیواله ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې خړی وایي ک پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شړو د هواري په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامیدای شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د موجودو ستونزو د بحث لپاره اسلام آباد ته لاړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي بریتانیا غواړي په دې توګه د سیمې د امنیتي پرمختګونو ابتکار په لاس کې واخلي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي، نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د بریتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي، نو مهم ګڼل کېدای شي. پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي، نو مؤثره ګڼل کېدای شي. خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي، زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواری کې ګټور تمام شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې د غبریدونه په پاکستان کې تنظیم شوی و چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم د اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې بریتانیي چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدونو لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اینا کوشش میکنن ابتکار عمل انکشافات
دی وی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نه وخت په لاس کې واخلي د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی او څوک شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوالې انزوا راوباسي سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې غواړي د خبرو له لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي خو ښاغلی نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې ښې نه کړي
اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم یو شمېر مطالب چاپ کړي دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي ملګري ملتونه د افغان سولې په تړاو د سیمې په کچه یو کنفرانس جوړوي چې په دغه کنفرانس کې د روسیې او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده په مطلب کې راغلي د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې ویلي نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي په مطلب کې دغه شان ویل شوي ښاغلي میرسلاف یانچا ویلي چې ملګري ملتونه به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي په مطلب کې د نوموړي په حواله د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د تشو خبرو او کاذبې پالیسۍ خبره کړې ده په سر مقاله کې راغلي پر پاکستان د امریکې او برېټانیې په ګډون د نړۍ د هیوادونو او نورو نړیوالو بنسټونو د زیاتو فشارونو له امله د دغه هیواد چارواکي دې ته اړ شوي چې د افغانستان د سولې په اړه بیا خپل غږونه وچات کړي خو سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې برخه کې د پاکستان حکومت په زیاتو ناغېړیو او د افغانستان پر ضد له پرله پسې تیری کوونکو لمسونکو او پاراونکو عملونو سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د غولونې لپاره د تیر په څیر له افغانستان سره د طالبانو حقاني شبکې او خپلو نورو روزل شویو د سولې د خبرو د ژمنو لوبه تودوي خو د سرمقاله لیکونکو باور که پاکستان بیا د سولې په خبرو کې راګړیږي امریکا بریتانیا او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید ورنه تضمین واخلي او د سرغړونې په صورت کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه زیات او څنډې ته لیکړي ویسا خپلواکي ورځپاڼې که څه هم په دې تړاو کوم مطلب نه دی لیکلی خو د هغه ګوند د مشر د راتګ د تیاریو په تړاو یې لیکنه کړې کوم چې څه موده مخکې له افغان حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه ویسا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د پېښور په شمشتو کم کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتن لپاره د یو ځانګړي امنیتي ګارد روزلو چارې مخ په بشپړې دودي په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دغه ګارد کې له 250 څخه تر 400 پورې کسان شامل دي او د هر یو لپاره د میاشتې 200 تر 250 ډالر پورې ماش په پام کې نیول شوی چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ به د شوی هوکړې له مخې تنظیمیږي
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري لاس پجه او اتلس دقیقه شوه د جوزجان په خانه والی احمد اشچی وای د کورونی چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغيړي کوي احمد اشچی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم له لیشلو 15 ورځې تیریږي خو د کورونی چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور
د جوزجان پخوانی ولی احمد اشچی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغړی وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي ښاغلی اشچی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې لوی سرنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت هم په نغړی تورن کړه ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم وروسته لاغه چې حکم صادر شو باید په څلیر وشتو ساتونو کې دننه دوی نیول شوی وای خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دی نیول شوی زه نه پوهیږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي
ښاغلی اشجی ټینګار کوي چې حکومت د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی سرنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جنرال دوستم د نهو کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنیو کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه حکم لا صدر د وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی سرنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به له ولس سره شریکوي. د کابل امنیه قومندانۍ هم وایي چې دا د دوی له صلاحیت پورته مسله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له امله د دې وزارت اړوند چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې سرپرست وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په دې وزارت کې څه باندې 40,000 بستونو ته جدي اړتیا ده. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهاني له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهاني وایي چې د پوهنې په وزارت کې د اړتیا وړ بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
از کم ده سه کال دفاره شپال از دربستون تا اشت زرد دارم اشت یا دری کالا که گی چی وزارت مالیه از مونگ دولت مونگ دفاره یو بستم نده را کنیم کشیر ده بست نیی نو بیا استخدام نشته نه مامور شته نه معلم شته نه معلمی با کیفیت شته استونز با دیرینو.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د ښوونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د حکومت د ملکي مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% د دغه وزارت مامورین تشکیلوي. په دغه وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانېږي چې ورسره هم مهاله د ګڼو خلکو د بیکارۍ مسله هم مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی وایي چې دا مهال دغو کسانو شمېر 1.9 میلیونو تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د ده په خبره په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکاره شمیره زموږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کارو کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپورونه هم خپاره شوي خو د وزارت سرپرست محقق جهاني دا موضوع ردوي. جمهوري ریاست بیا د پوهنې وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې وایي چې هر وزارت ته د هغې کلنۍ بودیجې له مخې تشکیل په نظر کې نیول کېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له ډېر څه ویلو ډډه کوي خو هغه ازادي راډیو ته وویل
هر اداره زمانی که
دای وی کله چې بودیجه تصویبیږي هر اداره لخپل کلنۍ بودیجه دفاع کوي او دا مغي بودیجه په تناسب ورته تشکیل هم په نظر کې نیول کیږي. د خونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشټوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی خونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه خونکو ګمارلو ته څه پام کړی خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. دغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډیره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز خبرونې ژوند په شیبو کې او دغه راست د میرمنو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست له دندې استعفا ورکړه. نوموړی وایي د ده د استعفا دلیل دا دی چې د سولې عالي شورا له پخلا شویو کسانو سره په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست عبید الله عادل له دې امله چې د مرکزي ادارې مشران پر خپلو وعدو عمل نه کوي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د شمې پورز په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د تیرو دریو کالو راهیسې چې دی د سولې ولایتي کمیټې په دفتر کې کار کوي په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین یې له مختلفو لارو د سولې پروسې ته رابللي او د مخالفت یې لاس اخیستی. خو نوموړی وایي کومې وعدې چې مرور ورونو سره د پخلا کېدو په صورت کې کېږي پر یوې هم عمل نه دی شوی.
غواړم چې دې نه وروسته نور خپل وظیفه مخته نه وړم. متاسفانه علت همدا ده چې کوم غوښتنه زمونږ مارور ورونه چې صلح پروسې ته یوځای شوي دي راغلي دي او را روان دي د هغوی غوښتنه مرکزي دفتر لبیک نه وای. دا 15.5 کاله شو زما د ماموریت 3.5 کاله کېږي. 3 کال منشي د کمیټې پاتې شوی یم. خپله هلې ځلې مې تر خپل موجود کې څومره طاقت و امې که و می کارو نتیجه ادا شو چې وادی وی وادی وی نه پروژه شته نه داغه خلکو د سر مسونیت شته.
عادل وای د سولې په برخه کې د مرکزی ادارې اراده خامده دی. وای کچیرې د سولې شورا پر خپل وادو عمل وکړي او رښتینی اراده ولري، نو دې کولای شي چې د درې میاشتو په موده کې د نورستان ټول وسلوال د سولې په ټغر سر راټول کړي.
زه چیلنج ورکوم که اراده د مرکزی دفتر د مرکزی ادارو صحیح وي، زه په درې میاشت کې هغه ولسوالیګانې چې منډول، کامدیش، برګ مټال، وایګل، دوا بپوری منحصر دی د مخالفین ولاس کی اراده موجود نه ده. زه په درې میاشت کې حلول شم، هر څوک کولی شي ما سره رابطه وکړي. په درې میاشت کې زه دا توان زه ګورم، دغه د خلکو اخلاص ګورم، هغه وعده چې موږ ورسره کوو چې هغه واقع عملي شي، نو هیڅ مشکل زه نه وینم.
په نورستان کې د سولې پروسې سره یو تن یوځای شوی طالب قومندان وایي دوی له سر ګروپان د سولې ولایتي کمیټې په غوښتنه د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو کومې وعده چې ورکړل شوې وي په یوې هم عمل نه دی شوی. دا وایي زیاتره کسان د مجبوریت له امله په وسلوالو لیکو کې جنګیږي، خو که چیرې د افغان حکومت لخوا دوی ته کاري مصروفیت پیدا شي، زیاته برخه وسلوال له جنګونو ستړي دي او دوی ته تیار دي چې وسلې پر ځمکه کیږدي.
بس امریکی هغه راضي، امریکی کې کار راضي، بس هغه غواړي چې دغه پروژه غواړي، مصروفتیا غواړي، کوم وظیفه غواړي، یو شګ مصروف کی. نو همدغسې نه دی چې بس موږ اوس موږ بے مصروف چې نرو، همدغسې مصروفتیا هم نه لرو، همدغسې وزګار.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست او په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یوځای شوي کسان کلی یوې خوا د سولې پر عالي شورا د وعدو د نه پوره کېدو نیوکه کوي، خو بل لور ته بیا په تېرو وختونو کې د سولې عالي شورا چارواکو رسنیو ته په وار وار ویلي چې دوی په خلاصو شو ورونو ته د شپږو میاشتو معاش ورکوي او دارنګه د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پلي کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اوسیدونکو دغه هیواد ته د سفر د بندیز فرمان بیلابیل عکس العملونه پارول دي. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ صادر کړ، د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو او له همدغو هیوادونو د امریکا د موجود گرین کارت لرون کې تر دریو میاشتو امریکا ته له تګه منع شوي دي. ایران ویلي د امریکا د دغه کار په مقابل کې ورته عمل کوي. ترکیه، عراق، جرمنی او فرانسې دا کار د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
امریکا متحده ایالاتونو ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو د سفر پر سر د ممنوعیت تر لګولو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په دغه ممنوعیت کې له یادو هیوادونو د امریکا د دایمي اوسیدو یا شنه کارت لرونکي کسان هم شاملېږي. امریکایي چارواکو پرون وروسته دا هم وویل چې له همدغو وو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو د شنو کارت لرونکو یا ګرین کارت هولډرز به یو په یو تر څیړنو لاندې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره د عراق، ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو د امریکا خاورې ته ننوتلو منع کړل. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د دفاع وزارت په مرکز پنټاګن کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید د په خبره د بهرنیو تروریستانو راتلو خوندي وي. ښاغلی ټرمپ وایي زه نوي اقدامات د سختو څیړنو لپاره پیلوم څو امریکا متحده ایالتونو ته د اسلام پاله تروریستانو له راتګه مخنیوی وشي. نه غواړم هغوی دلته واوسي، غواړم ډاډمن شو هغه ګواښونه چې زموږ سرتیري په وړاندې په بهر کې مقابله کوي امریکا ته رانه وړو. دغه فرمان چې د جمعې پورې صادر شوی لومړی د دریو میاشتو لپاره د اجرا وړ ګرځېدلی. دا درې میاشتې د سختو او کره څېړنو لپاره ټاکل شوي. د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي کوم امریکایان چې دوګونی تابعیت لري دغه فرمان یې په حالت تاثیر نه کوي او یوازې په بهرنیو ادباو د تطبیق وړ دی. د ډونالډ ټرمپ تر دغه اجرایي فرمان وروسته د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په الوتکو کې امریکا ته د ځینو مسلمانو هیوادونو د اتباعو سفر بند شوی دی. د رپورټونو له مخې څو هوایي شرکتونو امریکا ته د ټرمپ په اجرایي فرمان کې د شاملو وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو له انتقال ډډه کړې ده. د ویزې او شنه کارت لرونکو په برخه کې د ټرمپ دغه فرمان په نړیواله کچه تند غبرګونونه هم پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دغه فرمان باندې په سخت انتقاد سره ټینګار کړی چې د امریکا خلکو ته په درناوي په متقابل عمل وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړاندې ویلی وو په اوسنی وخت کې نشو کولای د ملتونو او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړو.
امروز روز آشتی است.
د وی نن د پخلاین ورځ ده، نن د نږدېوالي ورځ ده، د ګډ اوسېدو ورځ ده، د ملتونو ترمنځ د واټن رامنځته کولو ورځ نه ده. د عراق د پارلمان یو غړي عباس البیاتی ویلی د عراق په شمول د و اسلامي هیوادونو په استازیو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت لګول په یو وخت د عراق خلکو ته یو ناسم پیغام رسوي. هغه ویلی واشنگتن په موصل کې د اسلامي دولت ډلې په اصلي مرکز کې د داعش جنگیالیو پر ضد جګړه کې په عراقي پوځانو حساب هم کوي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم د کډوالۍ کړکېچ او نړیوال کړکېچ یاد کړی او ویلي د نړۍ ټول هیوادونه باید د هواري لپاره خپل رول ادا کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو هم له خپل آلماني سیال زیګمار ګابریل سره په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د ټرمپ اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. جرمني او د امریکا متحده ایالاتونو نورو متحدینو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته نږدې شو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او همدغه راز نیمه نړۍ یا د میرمنو ځانګړی پروګرام. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتل کی انساتی قانوني چلند ترسره کیږي. د غور او بغلان سیمې چارواکي د یو اندازه مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم به نن له زیمبابوې الف ټیم سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته د ورتګ د ممنونیت اجرایي فرمان صادر کړی. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترو دوه هغو مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منه شوې بلنه ورکړې چې کاناډا ته ورسي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه.
منم محمد خالد، بس د شهرنو کې دکان لرم. د قندیر د ګروپو د وتو دا ټول برقی مواد پکې خرچي
دا کوم زیرا وړي.
دا خدمتګه ساغه دي ریسان بس لاغه نزی چین تزي نه چنه د سرمایه گذاري کړی د غجی وړي بخدا څو کوالټي دی. اول دوم درم بیا خشې دی وړي زکل د پاونستان کې ته په خبه باندې خرچيږي خلل دین ډېر خې استفاده کوي خشې وي او که جن به خراب وړي خلک یو ریوس به بیا دوور نه راځي زکه سره خراب شي نه خرق بیا خو خاطر نه لري بیا تک صحیح نتیجه ونه کوکول کې ورته کې بیا دوري ناراضي ته کنه خرید نه کوي خوشاله چې کورته وي بیا هم دوري ناراضي درې ورن ناراضي نور څنګه کنه دوران تام وای چې دا د کوم کې خوشاله است بیا راضي د جن خرید نه کوي.
مال د کیفیت خبره نه وکړي ستاره ته ویل کنه یعنی یو ذهنیت دا چې دا چین نه کوم مال راضي دا ډیر زر خرابيږي رښتیا هم داسې ده.
لچین خو سم راضي تجارتن بازي ورته چین ته وای چې د چینایي ته اقتصار سي دولت چې چاینا ته بیا خلک ورته وایي زموږ مال لرو په اول دوم درې تاسو کوم کوالټي غواړي بیا بعضې خلک تجارن سي هغه ورته وایي نه موږ هغه غواړو خراب مال کو واخلي دغه بیا حتمن ټیټوي د ټیټه باید به دا خلک ګوري بس هغه شاید دوی واخلي په افغانستان کې دغه خلک استفاده وکړي بیا خراب شي خیزي او کله زیرا سور په لوړه په ور کې خو شي جګو پیسو باندې خرڅ کیږي هم کیفیت به خوي.
ماته یو به تر یاد کوي مینه دې دومره بیا ارزښت شول لکه د چین سامان ارزښت نه لري کنه. نو د چین سامان چې د څنګه سړی پوښ چې دغه مال کیفیت لري او دغه نه لري
د چین خو سامان د خپل رحم په هغه نه معلومیږي په قوارتن سدا زیب زینات ورکی خوښتو ورکی دکور ورکی او مګر ترغوسه ورنی استفاده ونه کی سړی پیژندل نه سي سیاور سړی استفاده وکي خوشی او خود خو خیزه کو بیا خراب شوی بیا خل دوری سپارند رکی
په دغه شان کې چله تاسو راي خدي څومره ګټه پکې کوي
په دغه جنسو کې خو زیاتره شاین دی 1000 روپیه یا 1000 روپیه 2000 روپیه بازه باندې چو په بازه باندې 1500 شپکسه واچو زکه د دکان کرام ځای ده د دکان کرام مثلا دغه یو دکان دغه 2000 ډالر دا 2000 ډالر دغه زیات دي پیسې په د جنس باندې ونه چو په دمو کې سره کار کوو د موږ ماشونم همستا خرڅ خوراک مصرف د ټولو دغه مصرفونه په د جنس باندې اچو ځکه چې په دغه بیا جنس جکته میږي او د دکان کرایه چټوي بیا نو مصرف په دمو کمره ته او جنس مردان ته میږي. یعنی مشتری باید ستاسی تو دوڑی پیسی هم دار که دا خوبا داغو کور خراب که کنه
که مشتری چرت مگل وطن دوڑی رو بڑی دیم بگر زان ورکواک دوڑی مخترانی که مگل پلوڑ بای پی خرسو
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. کلمو د یو موچی پر کسب فکر کړي او یا مو هم دغه کسب تاریخ او ارزښت ته پام کړي کوم نوې کړي نه نه خبرونه ته وکشي. چمیاری یا چمیاری چې زینی موچیګری بولی هغه کسب دی چې لا هم په افغانستان کې په ابتدایي بڼه موجود دی. دا کسب د انسان له پیدایښت سره سم د انسان د هوساینې په پار رامنځته شوی دی. موږ نننۍ خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به یې درته وړاندې کړي.
موچیتوب څمیاري یا چمیاري هغه کسب دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لا هم په ابتدایي منځنۍ او پرمختللې کچه موجود دی. که څه هم د نړۍ په پرمختګ سره په پرمختللو هیوادونو کې د چمیارۍ لپاره ځانګړي ماشین آلات رامنځته شوي، خو په افغانستان او په خاص ډول په لرو پرتو ولایتونو کې دا کسب لا هم په ابتدایي بڼه موجود دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي چې د چمیارۍ کسب ټاکلی تاریخ نشو معلومولی، خو د انسان له پیدایښته یې پیل ښودلی شو.
معمولا مشرقی پختانه ورته او خپل د کوزه پختونخوا ورته چمیار موي او پینادوس په فارسی کې چې دی ته وای دا یو کسب یا یو پیشه ده او په مجموع کې الله ته ګران پیشه دي. الله جل جلاله هر پیشه چې انسان خپل زحمت نه د خپل لاس له تڼاک نه غا ډوډۍ خوري دا الله ته ډیره محبوبه ډوډۍ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسې عمل وکي کسب وکي روزي خپل لاس باندې پیدا کړئ. یقینا داود پیغمبر د خپل لاس له مزد نه ډوډۍ خوړل. داود علیه السلام آهنګر و. نو تاسې هم خپل لاس نه ډوډۍ وخوري. یو روایت کې مرایي چې الکاسب حبیب الله له خدای سره دوستي ده، د دې نه چې انسان د ټولنې باندې بوج وي، په ټولنې باندې بار وي. سیقې جملې کې یو دغه موچیګري او یا پینه‌دوزي ده. دا کوم حقیر کسب نه ده، دا یو د ټولنې خدمتګار کسب ده او دا هغه کسب ده چې د هر چا سر ورته ټیټي. ځکه موچی ده چې موزیک دیم سر به ټیټیږي ورته او چې بیرته جګیږي هم چې بوټونه اغوندي هم. نو دا یو عزتمنده پیشه ده. پیړیو پیړیو نه دې پلو کله چې انسانانو له بوټو سره سر کار د انسانانو تر ننه پورې دغه د پیشه د موچیګری هم تر ننه پورې ستا پټونه کې
دغه په خبره چې په کلو باندو کې لا هم موچیان په غنمو جوارو او یو شپیر نورو زراعتي پیداوارو کار کوي او دا چاره لډیره په خواره هیڅ دوام لري.
ما خپل په یاد کېږي چې زه کوچنی وم د انګورو وخت موږ باغونه د انګورو ډیر لرو. نو موږ به یو کجاو انګور ورکړل څو بوټونه. یو وخت مې په یاد کېږي ما ته بوټونه کال کې راکړل وای دا موچی ته ورله. موږ منځ کې لا ورته ویل هلته بازار و موچی پکې و که چرمی شیان به وي. ما په یاد کېږي دسترخوانونه او دا شیان چې چرمي راوتلي وو دا به هم موچی ګنډله. د موچی تر څنګه به پترګر و، هغه به بیا دا کاسې ماسې و دا پترګري کاسې به جوړولې. دا دواړه څنګ په څنګ وله او دواړه له تګاونه راتللې. ما ښه په یاد کېږي تګاویان دورونه او یو پترګری به کوله چینی کاسی به بیرته ګنډلې او یو د موچی و سرداوه موږ ورته ویلې. سرداوه په سر به دوی کېناستل او چارمغ به کچا کړ او چارمغ به ورکول. توتان به کول، توت مقابله کې به ورکول. د موږ منطقې کې غنم او جوار دا کم کېدل. نور باغونه دی ونه ډیر وي. میوې به ورکولې. دغې په بدله کې به د موچی خلکو ته خدمت گزاري کوله او بعضې صالح او ډیر نیکان انسان هم تیر شوي دي چې هغوی د پیشه موچیګري وله. زه یو موچی پیژنم په مزار کې ده، صوفی عزالله ورته وایي. دغه تېره هفته کې مو راغلی وم د موچیګري ته هلته ورسم. احترام او عزت ورته وکړم ځکه دی نیک انسان د نیکانو سره وخت تیر کړی ده. یو کس ورته نیمه بوجي بوټون راوړو چې لس دولس جوړې بوټونه دوه دوه په هغه باندې یو قچیغ نشی درلود. په هغه باندې اخر ورته ویلی کلش سی روپه میشه. مس د سورتوي نه هم صوفي صاحب سی روپه نه وي، بسیار پیسه میشه. سی روپه ما یک د کابل رنګ میکنیم بوتاره وانی خو دو دو روپه وای تارش مصرف میشه. دو دو روپه مقو زحمه ما میشه، نه یک روپه هم فایده ما میشه وای اضافه. پنج پنج روپه حسابش کردیم یعنی اینقدر
دی. زیاتوي چې موچیان په ډېره کمه مزدورۍ کار کوي مګر په مزدورۍ کې برکت وي. دا ځکه چې کسبګر د الله جل جلاله دوست ویم. د کونړ اوسیدونکو عزیز ګل ساپه بیا وایي چې موچیان اکثره وخت ولسوالیو په بازارونو کې بي او د کلو خلک زیات وخت له پلاستیکی پیزارو څخه استفاده کوي.
موچی توپ د معمولا د په خریو کې هر څه پیسو باندې او د طرف خلک اکثره خلک داسې دي چې هغه په خوا زمانه کې د پلاستیکی چاپلې یا بوتان استعمالول بي ته کچيري چاپلې یا بوت بوش کده هغه په خپل ترمیم ولا د ترمیم شکل دا چې نورې زړې چاپلې یا بوتان نه یو قسمت کوڅک لکه په شکل د پینی یا وسپنه یا لور یا چاقو به ګرم ک نو دا به د بوت او د اضافه ټوټې په منځ کې کې خودو چې د 2 ثانیو چې هغه لګول شي هغه به پیدا کول ک سری غوندي د کتابونو باندې چې سریخ کیږي یا د بازي چرمی دغه ته پینی ورسول کیږي په دې شکل باندې نو معمولا په اطرافو کې په کلو باندې کې موچی ته ضرورت نه پیخیږي.
نو موړی وایي چې په خوا به خلکو بوتان څو کال کارول نو مجبور و چې موچی ته خپل بوتونه د ګنډلو او بیا ترمیم لپاره یوسی، خو اوس دا چاره کمه شوې ده.
خلک کی معمولا هر قسم بوتان خلک استفاده کوي چې اکثره بوتان د سرمنې دی او سرمن چې دا هغه بیانو بغیر د موچینه ګنډل کیږي نه. بعضی بوتان به دومره ظریف دي چې هغه هر سړی نشي کولای، نه دا توانایي لري او نه د اسباب او د وسایل لري چې هغه وګنډي، نو مجبورې موچی ته سړی روجو کوي موچی ته ورشي موچی باید وګنډي. او اوس خو چینی بوتان دي دا روزینو ګنډل تم ضرورت نه لري، مګر یو سیزن کې څو میاشتې چې خو کې بخیر منځزي خلک استغورځي، نو د موچینو کارم دی چینایي بوتونو یا چینایي کم دغه چي دي دوی خراب کړي دي. په خاني بوتان داسي وي چې قیمت به واغست نو څلور کاله پنځه کاله هغه وخت را وسني بوتان داسي دي چې بیا داسي خرابيږي چې موچی هم نشي دغه کول جوړور کچيري جوړي ناغه دور مصرف پی راځي چې دغه سره لګ څه پیسې نور کې نوي بوتان اخلي. اکثره خلک دغه استفاده کوي.
د افغانستان علوم اکاډمۍ غړی پوهان شیرګل اوستا وایي چمیاری داسې کسب دی چې تل د نورو خدمت پرته له کبر او غرور کوي.
موچی د اصلا دغه کسبګرو د افغانستان او د نړۍ د ټولو کسبګرو په جمله کې یو کسب دی. دا کسب ټیټ نظر ورته ورکول کیږي، سرمایه کمه تمامیږي، یعنی یو قیچی دری، یو سټک دری، یو سندان دری، یو څو میخونه وخت دی او هغه بیا د دې لپاره چې د کم ځای کې کینی لار په سر په کار باندې پیل کوي او همیشه د خلکو پښو ته ګوري، د چا څپلۍ، د چا بوټ، د چا څه شی زوړ دی. او حتی دا سم کېدای شي چې کله کله دعوت ورته ورکړي چې زه راشي چې دا سپلای دغه کومه وګڼم.
د اوستا په خبره چې د چمیاري کسب پرته له زیاتې سرمایې کېږي او تر ډیره ګټه یې د لاس مزدوري ده چې د ګټه له غوره ګټو څخه ده. نوموړی یوې کیسې ته په اشارې سره داسې وایي:
ما خپله لیدلې ده چې په لوړ یې کې د دې یو ډېر متبر سړی د دې ځکه چې ماجرت کوي هغه زیات زی او هیڅ چن لري پس هغه نه پدې ولاړ دی چې چینی چار دیواری کې چې آبادی نیوي ماغیزه کې ځای په ځای کوي سبا ته چې پاسې کې چې فرزند سو کم بچو ته چې پیدا کم بیران فکر ورزی دلته لاندې چې کته کېږي یو موچی ناشتي هغه سره رقم درد یو ځای کوي او هغه وته وي چې راشه بدون دغه نه چې فرزند ته تقریبا د کې پړلې کې سرمایه باندې دلته کېنه او دغه موچیګری شروع کا د چې موچیګری ته کېنه سه پغښ په باندې د قصه کې چې پغښ په باندې ما اویا کلداري وګټلې او دغه اویا کلداري ما وکولې چې کوڅه ډوډۍ خپل بچان ته راوخل ما واغې ماړکم دغه مړخ د بچانو زوښ تشویق کړم سبا ته لاړم قیچې مې واسره او پس نور سامان واسه مې خونه واسره ته کېنه سره اوس وی فیلند لپاره زه د دیزی مشهور موچی ما چیرته چې سپلای ګندل کیږي ما ته راځي.
د کابل خار یو موچی حضرت ګلوای چې د دوی په کسب کې ډیر تغیر راغلی او یو شمیر نوی وسایل هم پکې پیدا شوی دي.
دا خو ډیر لرغونی کسب دی، په خوا به موږ ډیر کار په لاس کاوه، دا ځکه چې ډیر وسایل هم نه وو، مګر په دې وروستیو کې زموږ په کسب کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې. اوس موږ د ګنډلو ځانګړی ماشین لرو او په ډېرې اسانۍ سره ګنډل پرې کولی شو. پخوا به موږ رینه کاروله او په رینې به مو بوټان ګنډل، که چیرې په بوټانو ګنډ ونه شي نو زر شلیږي، خو موږ له رینې له سندان او هم له ځانګړي تار څخه چې موچی تاری بولي استفاده کوو.
دی زیاتوي د ژمي په موسم کې کار کوي ځکه چې خلک بوټان په پښو کوي او د ژمي په موسم کې بوټان ژر خرابیږي. درې پنځوس کلن محمد الله کوچی وایي چې کلونه پخوا د موچیانو کسب پرمختګ نه و کړی، مګر اوس لویې کارخانې جوړې شوې او په دغو کارخانو کې بوټان او نور پایزار جوړیږي.
یو هغه کارخانې دي چې هغه په ځان خپل کې بوټونه جوړوي، څپلۍ جوړوي، او هغه دي چې کارخانې لري
او د پخپل جوړې د خلکو ته ارزکه په بازار کې یو هغه موچند سره په غاړه منډه لاس چې چپلی چیری سي چې بوت وشکی دغه وګنډي دا نو ستا په پیسو مې پرځانه پای خرڅې په خو په دغه ماسې ډېری وي ماسې به چې چا په چیرې سره تبرل به ګندل به مجره ورته کول پیسې ورته کول یا به بوتونه وشکی د کوم ځای به خراب شي.
د کابل اوسیدونکو نجیب الله وایي چې په افغاني ټولنه کې د موچیانو قدر نشته. کلی وی خوا په مادی لحاظ پیاوړی نوی لبلی خوای خلک مانویاتو ته هم زیان رسوي چې دا چاره بد پایلې لري.
موچی خوندا بیچارهګان د بوټون رنگي بوټون غنڈی پر سر کو په سر باندې ناشتي همدغه کار دغه کسر ډیر خور وزر دي. هغه مرته چې د سکول راګه کغم کله سکول نه پنځه ورکی موچی بیچاره چیر د قدر کې دونه قدر خو نه ستګر د بوټون ته غنڈی دغه لس 15 منډه کې د بوټون غندل کیږي نه پوس ول د شاشا خو ته غنڈی ورا غنڈی د هم ډیر مشکلات لري ډیر غل لري بیچارهګان ګوتی زوبلیږي ګوتی خوګيږي دا غریبی ده کنه خامخه تکلیف ډیر ده بوټون رنگ ولست پي پیدې د 200 روپی ورکی.
خدا چې د اسلام مبارک دین په دغه برخه کې څه دریز لري یو ځل بیا د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر ته غوږ کیږو.
یو ناروا پیشه نه ده او بهترینه پیشه ده او با عزته پیشه ده د انسانانو د خدمت لپاره ده. هیڅ انسان حق نه لري په دې پیشه باندې بل انسان ته پیغور ورکړي او بل انسان په دې باندې کم وګڼي، ځکه دا د انسانانو د خدمت لپاره او خدمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سید القوم خادمهم، د قوم مشر سردار هغه د دوی قوم خدمتګزار ده، هر څوک چې په قوم کې ډېر خدمتګزاري.
دا باید هیر نه کړو چې د موچی چمیار یا چمیار کلمې په پښتو فولکلوریک ادب کې هم ډیر کارول شوی او له همدې امله په افغاني ټولنه کې د زیات ارزښت وړ دی.
درنو اوریدونکو، دا وستاسي لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. روانه خبرونه کې لمړی لوی داسې میرمن سره غږیږو چې په کورنیو جګړو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی او خپل اولادونه یې په ښه توګه روزلي دي. اوس هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کله چې یو نجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښدار خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي.
د افغانستان د شمال زوند خبریالانو ټولنې ویلي په رسنیو کې د ښځو حضور 80% کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادۍ رادیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټ شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. پل خمری ښار کې یو کس خپل میرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادۍ رادیو ته ویلي دغه ښځه 4 میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلی شجاع زیاته کړې د وژل شوې میرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپله میرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندۍ کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا پونم ایوی یو ویشت کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولې ده. د جوجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولې ده. خاغلی غفوري په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلن انجلۍ ځانوژنه کړې وه.
د افغانستان د ادب او ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز مانه دی. د افغانستان ادب ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 22مه ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا 2 لسیزې وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. 5 کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو، دې نشو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
زه تقریبا 5 کاله
په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدا چې په دې معاش مې گزاره نه کېده، مجبوره شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته مې خپل ژوند پیل کړ. هغه پوهه مې چې لاله د هغې په وسیله مې کار وکړ او زحمت مې وویسته. د هغو میرمنو له حقوقو څخه مې دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا مې د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست، نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړې په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړې دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوې ده.
ما د حقوقي مشاورې،
مدافع وکیلې، د کورنۍ مشاورې او همدارنګه د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ما د هغو میرمنو 460 قضیې حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي، او هغوی مې بیرته خپل کورونو ته ګرځولي دي، او هغوی چې اقتصادي ستونزې یې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته مې ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدید شوې یم. د همدې ګواښونو له امله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن و چې د یو چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و، ما د هغې له حق دفاع وکړه او قضیه مې په محکمه کې پر مخ یوړه. له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوم، ان تر دې چې لور مې د حقوقو د دوهم کال محصله وه، ویرېدم چې څه بلا پرې رانولې. واده یې وکړ او درس یې په نیمایي کې پاتې شو. میرمن نوریا د خپل هغو کارونو مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړی دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه، له داسې کورنیو سره مرستې کړي چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه.
زه مخکې د لیبل اسټیف په دفتر کې روزونکی وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالۍ یې اوبدلې. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په ربړ او پلاستیکي شیانو ګرمولې. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خفه کېږم چې زما د هېواد میرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، او په مقابل کې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو میرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه میرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هیڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي.
میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کیږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دست باز داده، شریعت دست باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکوره به هر د خزو لکار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پرېږدي میرمنې پرمختګ وکړي، او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلکو پوهاوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ یې هم نارینه وو ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي
په خاطر چې اونه آګاهي نه دارن.
میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوه زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولي او بلې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو په هنځای لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېر استایل شوی هم ده. د هغو استایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوي دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر استایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ راډیو د قهرمانې میرمن یو استایل لیک را کړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې استایل لیکونه راکړل شوي دي، او همدارنګ د تورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلې او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی، او ان ګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگیر درنے کڑی پورش پہ تر سہرونو تا جڑ لی تکلیفونا دخ پل بندے ارمانونو چلوے دلے یوں بھر زلی بس
درنو عوری دن کو ډیر چلا لیدل شوی چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي. دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولای چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډیر عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوي ناوې نه پوښتنې کوي. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زلشتی لورکی زما خور یکی یو زوی لري، اوس تا ته در پاته دی چې ښه ښایسته لمسیان ورته پیدا کړې. خو ستا یو کال پوره کېږي ځان یې بیخي خلک کړي. ګور هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته را وړې. خو داسې ګلالۍ زوی یې زیږولی چې مه کوه پوښتنه.
بس دا به د نصیب او قسمت خبرې وي، کله کومه ښځه اولاد نه غواړي.
نه لوری، ته مو لږ ځان وخوځوه، داسې خو نه کېږي. هغه متل دی که نه چې یار غواړې پسې ځې به.
دا څه بلا خلک دي، هره یوه یې د اولاد پوښتنه کوي، ټول د دې سړي د لاسه. خو مې ورته وویل چې د داسې خبرو له لاسه نه ځم دې واده ته، خو په زوره یې راوستم. بیخي مې اعصاب خراب شول.
زرلښتې لوری، څه خبره ده؟ ولې داسې غلی ناسته یې او له ځان سره بنګېږې؟ واده ته راغلې یې، بدلې ووایه، داسې غلی مه کېنه.
ترورې، دا خلک کله څوک پرېږدي چې خوشحاله واوسي؟ ټوله ورځ درته نیغداره خبرې کوي. له هغه ساعته چې واده ته راغلی یم، لاسو خو زورانه د ماشوم پوښتنه کړې. ماشوم زما نشته، هغه مې له دوی سره دی. بیخي فکر راته خراب کړی.
وی قربان د شملورې، د خبرو ته د زړه مه خوره. زموږ او ستاسې خلک همداسې دي، په ډېرو خبرو پسې ګرځي. خو ته زړه مه ورته خوره، خپل کار کوه. خیر لورې، خدای پاک به دومره ماشومان درکړي چې بیا به ورنه په تنګې.
ترورې، د دوی خبرو بیخي لیونۍ کړې یم. ما خو لا څه کوي چې له مېړه غریب څخه هم هر وخت دا تحقیقات روان وي چې ولې د اولاد نشته. وایم که دا د خلکو خبرې وي، ویریږم چې بله ورځ راباندې ښځه ونه کي.
لورکۍ، دا د قسمت خبره ده. داسې ښځې هم شته چې شل کاله وروسته یې اولاد پیدا سوی. نو ته دم دې ته زړه مخوره او بل دې تا خاون هوښیار سړی دی چې ټول عمر دې مولاد پیدا نشي پیغام اسه بل ښځه نه در باندې کوي.
تچے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تچے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شی ہاتھ چھ در گورا مسترگ میرنا رنا